په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زمانور همکاران مو د ساتې رډیو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره تاندې څنګې او نیمه نړۍ پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان حکومت له افغانستان سره د سولې د هڅو په اړه په خپلو همکاریو ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د 15 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د عراق په ختیځ کې لږ تر لږه 30 تنه په دوو بمي چاودنو کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت له افغانستان سره د خو اړیکو په ساتلو او په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکاري ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره شوه، وای افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه دي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ملګري وي. د خبر پاڼه د افغانستان د ولسمشر د پرونیو خبرو په ارتباط خبره شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوي وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوکو کسانو یو ویډیو خپره کړ چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست رسنیو ته په سوال شوی خبر پاڼه کې د دې ویډیو د لیګلو ترڅنګ لیکلي چې دا کسان له پاکستان راغلي او په روسیو کې په ننګرهار کې نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې پر افغانانو غږ وکړ چې د هغو تبلیغاتو تر اغیز لاندې ناراضي چې د دې ادارې په وینا د دښمنانې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. د کابل په شمال کې د دریو ولایتونو د مدني ټولنې غړي یو ګډ زون جوړوي. د دوی پرون د کاپیسا په مرکز محمود رقی کې غونډه وکړه او په خپلو کې د همکارۍ او پراختیا مهمه وبلله. په پنجشیر کې د مدني ټولنو مشر محمد حکیم حکیمی ازادي رادیو ته وویل
تاثیر بسیار فوق العاده داره بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز
دی وای د سیګوندې په هغه کسانو چې د مدني ټولنې د فعالیت مخنیوي کوي فعال فوق العاده غیز لري. من غواړم چې په پنشیر، کاپیسا او پروان کې خپل اړیکې پراخې کړو. په محمود رقی کې د غونډې ګډونوالو د یو زون رامنځته کېدل مهم وبلل. سود په کاپیسا، پروان او پنشیر کې د مدني ټولنې د فعالیت پراختیا ته زمینه برابر شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ واسارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 25 افغانۍ 50 یا پوله، یو اروپایي رو 25 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 50 سلوي پوله، او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ. د عراق په مرکز کې پرون لږ تر لږه 30 تنه په دوو بمي چاودنو کې وژل شول او 30 تنه نور ټپیان شول. روغتي کارکونکو ویلي چې پرون د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډیره خونړې وه. پولیسو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وشو او لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شول. دوهمه حمله د کنان پونم په یو کلی کې وشو چې 10 تنه پکې وژل شول او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت پونم او وسلوالو د دې حمله مسولیت اخیسته. له بلې خوا د پاکستان پولیس وايي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې نور 15 کسان نیولې دي. له دې سره د پیښې په تړاو د نیول شویو کسانو شمېر 12 تنو ته ورسید. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یوې 15 کسیزې ډلې پر 280 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپره کړي دي. د پاکستان سنا پرون په یو پریکړه لیک کې دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. د بشري حقوقو د سرنې ډله پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تیرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بشري حقوقو لږ تر لږه 12 مدافع ټولنو ویلي چې د دې خبریال وژل کېدل څرګندوي چې هغه کسان چې مخالف غږ اوچتوي له سخت ګواښ سره مخامخ دي. او د روسي اقتصاد دروان میلادي کال په دوهمه روبه کې د تیر کال په پرتله 3.6% کم شوی. د روسیې یوې حکومتي ادارې پرون د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د روسیې په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې 3.6% کموالی ثبت به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټ شمېر وي. حکومت مخکې د 3.4% کمېدو وړاندې دوینه کړې و. د تیلو د نرخ لوېدو او د اوکراین په چارو کې د لاس وهنو په ځواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روسي اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. دا او تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نجیه صافی و چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. دوستانو زموږ غږ لاسادي رادیو نوري د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا پاکستان او طالبانو په اړه دا ولسمشر غنی له پرونی سرګندونو وروسته دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ له افغانستان سره د یو ورور هیواد په توګه د خو اړیکو ساتلو ته ژمن یو. په دې اړه به ریپورت واورو. همدارنګه په همدې موضوع په پاکستان کې د سیاسي چارو لشنونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی سره مرکه هم لرو. له دې به هم خبر شي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو سفارت پرانیزي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې چین کولای شي له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. دا موضوع هم څېړو. که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم د افغانستان په اړه ولرو. د پاکستان یو بله موضوع هم راخلو، هغه دا ده چې د پاکستان د ماشومانو بشري حقونو فعالان او همدارز د قانوني چارو کارپوهان د دې هیواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومانو جنسي تیری او د هغو بربنډ فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندي. دا موضوع هم په یو ریپورټ کې څېړل شوې ده. له موږ سره اوسئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موږ له افغانستان سره د ورور هیواد په توګه د خو اړیکو ساتلو ته ژمن یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څرګندونو څو ساعته وروسته خبره شو ویلي چې افغانستان او پاکستان رونه هیوادونه دي او خو ګوانډیان دي. په دې اړه به نور جزئیات له فرشتي جلال سي وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنگ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. ولسمشر غنی په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل
که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پاڼه کې دیته اشاره شوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حملو قرباني شوی دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلی او افغانانو سره په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. خبر پاڼه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې سرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان ته ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او اربیای پر خپل دی تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پاکستان پر صدر اعظم ژغ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غنی وویل افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډیپلوماټیک روابط لري، خو یو هیواد د بل په وړاندې نا اعلان شوی جنگ پیل کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو ویډیویي فلم خپور کړی چې په هغه کې د 15 تنو وسلوالو چې د اسلامي دولت پرم د وسوالې ډلې یا داعش غړي ګڼل سوی دي خبرې خبرې کړي دي. دا سی ویل سوی دي چې دا کسان د پولي لپورې غاړي افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دغه ویډیو پر فیسبوک خپره کړې ده او وایي چې دا کسان په ورستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي دي.
رحمن الدین د نصرالدین زوی د پاکستان د اورکزو ایجنسی د خیبر پختونخوا اوسیدونکی وم. دوم مشر حافظ سعید دی هغه اوس دیشته وخته سره د نورو ټولو قمندانانو دلته زه اوس نماینده یم.
زه عزیز الله نومیږم والد خیال محمد پاکستان کورم ایجنسی اوسیدونکی اوس ما یو ملګری او سره ما نومیږي هغه سره ما سره زنګ وویلو وزراشه دایشته بس مرکو کې هغه سره ملاقات شو. زه سره
بوتم د دې ویډیو اعتبار د خپلواکو سرچینو لخوا لنه دی تایید شوی.
بلخه په پاکستان کې د سیاسي چارو شنون کې یو لیکوال ډاکټر محمد تقی وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرون کومې څرګندونې وکړي دا د افغانانو په استازیتوب ناره ده چې باید پورته شوی وي. فرشتي جلال زی له خغلی تقی سره چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو مقاله او تفسیر لیکي مرکه کړي او په لکه پښتنه ورڅخه کړي چې د ولسمشر غنی په وینا کې اساسي ټکي څه وو.
ډاکټر صاحب خو د خپل اړخه ډېر محنت وکړو پاکستان سره د اړیکو سمولو او اړیکې هموارولو لپاره. بیا د ډاکټر صاحب یو تمه دا وه چې که چېرته د نوې اوس طالبانو کې د قیادت تبدیلي ده هغه د پاکستان سیمې باندې ونه شي هلته ونه شي. خو تاسو ولیدل چې شوراګانې وشوې کوټه کې کوچلاک کې ناستو خلک وو، پېښور کې شوراګانې وشوې، اسلام آباد کې خلک پنډۍ خوښه اورېدل ګرځېدل. نو دا ټول د طالبان قیادت پاکستان کې داسې کلاو آزاد ګرځېدل. نو دا د افغانستان د امن لپاره خو دا کار نه دا خو پاکستان لړخه بالکل یو دوکا وا. دا خو ډاکټر صاحب لپاره د ستې مشکله صورتحال او غي دا پوزیشن نه غستو چې کوم نن واغستو نو غي لپاره د افغانستان کې سیاست کول بګرانه شروع. دا خو د افغان یو आवाज دی، دا غي یو څنګه دا یو پکار دی. نو دا خو لا محاله براتلوږي.
نو ډاکټر صاحب ولسمشر مخکنی حامد کرزي کلونه کلونه دا خبري کوله د جمهور رئیس اشرف غنی خبري څه فرق لري د پخوانو یو خبرو سره؟
ما خلک چې ډاکټر صاحب یو خوب ذاتی څه باندې به د سي هارت بروکن بوي د هغه سره یو لوی دوکا شوې ده. دوی خبره ده چې افغانستان د پاره دا شي خنه دی، بالکل خنه دی. اوس دا له پاکستان پالیسیو کې تبدیلی راوستل. افغانستان په خپل زور باندې زما خیال نه دی چې پاکستان په پالیسیو کې دا تبدیلی راوستي شي. پوزیشن داسې دی چې پاکستان او دغه انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزوري ګراوند باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغه ته د خپل کیس بالکل وړاندې کی چې بای من خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو خو جست تمام کو هغه اتمام حجت غي وکړو. خو نړیوالو قوتونو په خپل کیس وړاندې کول پکار دی ډیر پرزور طریقه باندې.
ډاکټر صاحب ما مخکې د دوو افغانانو کارپوهانو سره خبري وکړې. دوی وای چې افغانستان باید رسمن جنگ اعلان کړي. کوی تاسو په دې انتخاب څه فکر کوی؟
دا به یو لوی غلطي وي. افغانستان ته اوس پورې زما خیال دی چې دنیا دا خبره ښکاره ده چې ګامونه دنیا نه دی مغسته بیا افغانستان مظلوم ګڼل کیږي. کله جنگ اعلان وشي بیا دا خبره برابرۍ پرسته باندې بلار شي. یو بالکل دا به د دوو هیوادونو ترمنځ دا مسله بشي. وایي چې دا د پاکستان لړخه اعلانیه جنگ خو نه دی، بالکل افغانستان ته نه دی پکار. هغه کارونه دي چې کوم پاکستان افغانستان سره کوي هغه سره د افغانستان پوزیشن به کمزوریږي، زیاتیږي. نو پاکستان ته لن نور ازادي به ملو شي، پاکستان نور کلاو کاروایان کولی شي، هغه ته به یو ایکسکیوز یو جواز به پیدا شي. نو زما خیال دی چې دا افورټ چې کوم ځای ادم دا ټول ډیپلوماټیک اقتصادي سطح باندې کول پکار دی. د دې کې زه جنگي حل نه ګورم.
په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی وو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو همدارنګه د ولسمشر اشرف غنی په ورستیو څرګندونو یې تبصره کوله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو سفارت پرانیزي. دا هغه څه دي چې تر دې مخکې کلونه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې په یونان کې به سفارت پرانیزي، خو تر اوسه پورې هم دا کار نه دی شوی. سفول استانگزی په دې اړه رپورت لري.
ورسته له هغه چې په یونان کې د افغان کډوالو د کرکیچن ژوند په اړه رپورټونه خپاره شول، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هلته به خپل سفارت پرانیزي. دغه وزارت وایي چې مستغنی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت په یونان کې د افغانستان د سفارت د پرانیستلو د دوه اړخیز تړون متن جوړ کړی دی.
رابطه به مشکلاتی که مهاجرین افغان در کشور یونان دارند،
ده هغه ستونزو په خاطر چې افغان کډوالي په یونان کې لري، افغان حکومت پریکړه کړې چې په دغه هیواد کې خپل سفارت پرانیزي. کوم کارونه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به تر سره کړی وای هغه کړی، او په یونان کې د سفارت د پرانیستلو د دوه اړخیز تړون متن جوړ کړی دی، سو د هغه هیواد لخوا لاسلیک شو. ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې په یونان کې د افغانستان د سفارت په پرانیستلو سره به په هغه هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وشي. څو وخت مخکې د یونان د کډوالۍ په کمپونو کې د هغو افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه رپورټونه خپاره شول چې په اروپا کې د دایمي اوسېدو د اجازې د ترلاسه کولو په تمه شپې سبا کوي او خوراکي او طبي موادو ته سخت اړ دي. اخو د اتریش پولیسو د یک شمې پر خبر ورکړ چې دغه هیواد په یو لوی لار کې لزګونه ناقانونه افغان کډوال موندل چې په سخت حالت کې وو. ویل کېږي دا ناقانونه کډوال د څو ساعتونو لپاره په کانټینرونو کې پاتې شوی وو، او د زاید ناسموالي په خاطر اکثره ناروغانو چې ترنیول کېدو وروسته روغتون ته وړل شوی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اتریش کې دغه افغانانو په اړه پریکړه به له وخت مخکې وي. ناامني، اوزګاری او د اقتصادي ستونزو زیاتېدل هغه عوامل بلل کېږي چې افغانان ناقانونه کډوالۍ ته اړ باسي او د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سختۍ ژوند تېروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاند نادر فرهاد وایي چې په یونان کې به د افغانستان د سفارت پرانستل د کډوالو د ستونزو په هواري مثبت اغیز وکړي.
چې چیرې د افغانستان داسې یو تفاهم نامی ولري چې د افغانستان سیاسي نمائندګي په یونان کې تاسیس شي، یعنی دا په دې معنا کې چې د سفارت ولري یا کنسولګری ولري، خامخا افغانانو ته په هر یو ډول یا هر یو شکل رسیدګي کیږي. دا په دې معنا دی چې چیرې د افغانانو ملته په یونان کې میشتي، نو ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان سیاسي نمائندګي دا کول شي چې د خلکو ته حقوقي کومکونه ورسوي.
کارپوهان له حکومت او د کډوالو چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان له عالی کمشنري یا UNHCR نغواړي چې له هیواد بهر د افغان کډوالو د انساني حقوقو په برخه کې خپل مسولیت ادا او هیواد ته د هغوی د داوطلبانه ستنیدو شرایط برابر کړي. دوی هم درس په حکومت غا کوي چې په هیواد کې د ژوند مناسب اسانتیاوي برابر کړي، څو د قانونه کډوالۍ مخنیوي وشي. سفی الله ستانګزای، ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین کولای شي افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری وایي د تجهیزاتو ترڅنګ په استخباراتي او کشفي برخو کې هم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت لټینګ سره مرسته کولای شي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د جګړو او نامنۍ ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی، او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو تر چین دی و نظامی قدرت په هیڅ کولای شي د امنیتی ځواکونو د تجهیز په برخه کې افغانستان سره هم مرسته وکړي.
د چین هیواد سره منګه خیاړی کی لرو، که د چین هیواد په اړه برخه کې موږ سره مرسته وکړي، دا د افغانستان د وسلوال پوز لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. منګه هدف د افغانستان د وسلوال پوز یا وړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځنی نورو برخو کې لکه د کاش په استخبارات د انجینری په برخه کې، کپدې برخو کې هر هیواد موږ سره مرسته وکړي، د افغانستان وال پاوز د پاره یا د هغه د تقویل لپاره د ډیر اړین دی. منګ اور باندې خوښیږو.
په افغانستان کې د چین ولسی جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په ورستې لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان امنیتی ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو، او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې ترڅنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال افغان امنیتی ځواکونه چین ته لیږل شوي او په نظامي زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کیږي، خو د افغان حکومت د بی پروايي لامل د امرستي د شوار تر هدا پاتې کیږي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه ډیر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامی تجهیزات او وسایل ته په هر برخه کې چې وي د افغانستان امنیتي قواوې نوی پر خو دريږي. په دغه حالاتو کې د هوایي قواو څخه نیولې بیا تر زمینی قواو او سنگین قواو پورې و ټول تجهیزاتو ته ضرورت شته.
هغه وایي د چین په دې موقف باید فکر وشي او د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره باید ایجادونکي فرصتونه ضایع نشي. نظامی کارپوان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو ترڅنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامیږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې خطه ونه ایښودلي، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالیږي، د هغوی د لاته ونه ای او په جنګ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته ایلوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
دوستانو وسم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم ټکی او سرمقالې راخیستې دي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان په وړاندې د ولسمشر پرونی سرګندونو او په دې اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسمشر باید د پاکستان په وړاندې نوی دریځ لاس میاشتې وړاندې غوره کړی وای. په سرمقاله کې راغلی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له پاکستان څخه د سولې تمه ډیره وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د افغانستان نوی حکومت د پاکستان پالیسي ښه نه پیژندله، نو ځکه پاکستان ته نږدې شو او پاکستان هم تر اخره له خپل مسیره وانه وخت. د ورځپاڼې په باور پاکستان د سولې په نوم یوه ډرامه پیل کړې وه چې د ملا عمر د مړینې په اعلان سره ګډه وډه شوه. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستاني سیاست استخباراتي ماهیت. په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم د خپل هیواد له منافقته پرده پورته نه کړه او وی ویل چې ملا عمر نه په پاکستان کې وو او نه هلته مړ شوی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي پاکستان د نړیوالو استخباراتو مرکز ګرځېدلی او هلته د ترهګرو د روزنې مرکزونه هم شته. د ورځپاڼې په باور پاکستان باید په خپله خاوره کې د ترهګرو ځال له منځه یوسي او بیا د سولې ژمنې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر پرونی لهجه تند نه وه خو غوښتل یې په آرامۍ سره قناعت ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس ځکه پر پاکستان انتقادونه وکړل چې هغه هیواد له څو میاشتو راهیسې د سولې د ټینګښت خبرې کوي خو لا هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کیږي. د مطلب لیکوال ویلي د ولسمشر دا دریځ یوه حربه ده او خلک هم وایي چې ښه لاره یې غوره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي تر څو چې پر ترهګرو او د هغوی پر ملاتړو فشار را نشي سوله نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او د استخباراتو پیاوړتیا کولی شي پر وسلوالو مخالفینو فشار راوړي او بیا به د سولې راوستو ته هم زمینه برابره شي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د پاکستان د ماشومان او بشري حقوقو فعالان او همدارس د قانوني چارو کارپوان د دې هیواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومان او جنسي تیري او د هغو بربند فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندي او عاملانو ته د سزا غوښتون کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب ایالت په قصور کې چارواکي وایي دلته 12 کسان نیول شوي چې پر ماشومان او جنسي تیري کول، د هغو بربند فلمونه به جوړول او بیا به د هغو کورنۍ تهدیدول او پیسې به ترې اخیستي. په دې اړه نور تفصيل د ذبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان او د بشري حقوقو فعالان او د قانوني چارو کارپوهان په پنجاب ایالت کې لږګونو ماشومان سره جنسي تیری او د غوي بربندي ویډیوګان جوړول په کلکټو کې غندي او له حکومت غوښتنه کوي چې عاملینو ته سخت سزا ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب ایالت د قصور ځایي پولیسو د دوشنبې په ورځ وویل چې تر دې دمه یې 12 تنه له ماشومانو سره د جنسي تیري او د هغوی د لوسو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغو کسانو به په مشکوک ډول له ماشومانو سره جنسي تیري کول، د هغوی لوس فلمونه به یې جوړول او بیا به یې د ویډیوګانو د نه خپرولو په بدل کې د هغوی له کورنیو پیسې اخیستې او ګواښ به یې کاوه چې که چیرې پیسې ورنه کړي نو ثبت شوې ویډیوګانې به یې خپرې کړي. کز هم رسنۍ د قصور په حسین والا کلي کې د جنسي تیرو ښکار ماشومانو شمېر څه کم 300 بولي، خو پولیس بیا وایي چې تر دې دمه هغوی ته یوازې دوو پېښو شکایت شوی او د دې تر څنګ یې ځینې ویډیوګانې هم نیولې دي. له بلې خوا د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده اعتراف کوي چې په قصور کې پر ماشومانو جنسي تیری شوي، خو وایي چې د کره شمېرې په اړه یې لا تر دې دمه څه نشي ویلی، بلکې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې په ترڅ کې به یې ټوله قصه او کره شمېره معلومه شي. په عین حال کې د ماشومانو د حقوقو فعالانو د قانوني چارو کارپوهان دا پېښه بې ساري شرمونکې بولي او له چارواکو غواړي چې عاملین دې ونیسي او سخته سزا دې ورکړي. په پېښور کې د بشري او ماشومانو حقوقو فعال شفیق ګګیاڼي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پېښه په پاکستان کې له ماشومانو سره تر ټولو دردونکې او شرمونکې وبلله.
واقعي چې کومه شوې ده دا د انتهایي د مزمت په دې فقار دی، ځکه چې خو د پاکستان کې مطلب په ټول دنیا کې دا په وړومبي ځل دا کار کېږي، نو په دې خو لږ شرم هم پکار دی چې مطلب دا کار شوی ولې دی. پکار دا چې اوس هم هغه قوتونه چې هغه د چایلډ رایټس خلاف کار کوي چې هغې ته هغه تعلیم نه ورکړي پکار چې هغې لندن وکړي شي کیسونه وړي ده چې دومره په تعداد باندې دا په دنیا کې پوړومبي ځل کېږي.
همداراز د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی هم دا پیخه غندي او ټینګار کوي چې که چیرې په دې پیخه کې ځایي حکومتي چارواکي او یا هم امنیتي چارواکي ککړ وي، ناغوی ته هم سزا ورکړل شي.
تر څومره هدا پورې چې د ماشومان سره د جنسي زیاتې خبره ده، دا خو پاکستان قانون کې چې د جهان قانون هم نه پیدا نه جستي پای کې دا ډېر وخت نه دا خبره شروع ده او د دې نه دا تاثیر هم ولرېږي چې د غزې انتظامیه هم په دې باندې خبر وا خو د دې عمل باندې لاس نه اچو. دا ډېره زیاته د پاکستان په تاریخ کې د پاکستان په چې کوم سماجي تاریخ کې پاره کې دا ډېره بده پېښه ده. دغه د انتظامي ځواکونو پایښت چې دان سزا ورکړي ده.
دا سیرا پورنه هم شته چې د جنسي تیری ویډیوګانې خرڅ شوی او محلي بازارونو ته هم وتلې دي. دا په پاکستان کې د خپل ډول تر ټولو ستر او شرمونکې پیښه بلل شوې چې د ماشومانو د حقوقو د فعالانو تر څنګ د سیاستوالو اندېښنې او غبرګون نه هم راپارولې او د پاکستان د ملي پارلمان په ګډون د دې هېواد څلورو ایالتي اسمبلو د پیښې په تړاو مزمتي قراردادونه تصویب کړي او له حکومت ادعا ملینو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه کړې ده.
دوستانو بل خواته په د پاکستان د کورمی وبخې د قبایلی سیمې د کورمی ایجنسی چارواکو ویلي چې نامعلومه وسلوالو د یو سړک جوړونې د پروژې پر کارکونکو برید کړي او لس کارکونکو تښتولي او همدارز یو خونځې سوځولې دي. صبیح الله شفق په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
افغان پولیس سرما د کرمی ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې ایجنسی په سر کې نومي سیمه کې د سړک جوړونو لس کارکونکو تښتولي او یو دولتي خونځای هم سوځولې دی. د کرمی ایجنسی ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د دوشنبه په شپه پر هغه خونځي برید کړی چې د سړک جوړونې کارکونکو په کې د شپې پاتې کېدل او په خبره چې وسلوالو د کارکونکو د تښتونې تر څنګ دغه دولتي خونځای هم سوځولې دی. د چارواکو په وینا دغه مزدوران د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو و چې په سیمه کې د نوي جوړیدونکو سړک په پروژه کې دنده ترسره کوله. ځای خبریال فاروق خان چې په خیلی نږدې سره له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا کورمې وستي کورمې جنسي لکه د سرکی وته وای بلته کې یو روډ جوړېدو د هغه کې مزدوران حکومت هغه کورونه د پاتې کېدو په سکول کې د څو مسله کسانو ته راغلي هغه باندې حمله هم لکړي او د دې کې تقریبا 10 مزدوران هم دوتلي دي او وکړي دي او حکومت سکول کې چې مطلب دوه پاتې کېدو هغه کې تور پړم کړ د سکول هم تاسو زولې ده. دا اصل کې مسله ده چې ورځي جنسي کورمې سی یا مطلب وزیرستان ولا دوی اکثر سرحدونه ملاو دي سر د کوم طرح غیر دین او اکثر په دا واقع دوی الته کې د ډېر زیات کیږي.
کورم ایجنسی افغان پولیس سیمه پر تقبلی سیمه راځي د خیبر ایجنسی شمالي وزیرستان او اورګزو ایجنسی له قبایلی سیمو اهم دراز له افغانستان سره نخته پولی لري او وخت نا وخت په کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو په ګډون د یو شپې نور وسلوالو ډلو جنگیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلی سیمو کې پر پاکستانو امنیتي ځواکونو غلچکی بریدونه کوي بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان پولیس سرما په قبایلی سیمو کې پر خونځي د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه خونځي او نورې دولتي ودانۍ لمنځه وړې دي. د کورمې په ګډون په یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر ښوونځیو، دولتي ودانیو او امنیتي ځواکونو هدفي بریدونه ډېر شوي چې پوځیانو د تېر 2014 میلادي کال د جون راهیسې د پاکستاني طالبانو او نورو بېلابېلو وسله والو ډلو په پیاوړي مرکز شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه دوام لري. پوځي دا کوي چې په تېر یو کال کې د دغو پوځي عملیاتو په اوږدو کې نږدې 800 ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او 90 سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده، خو خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دغې دا پخلی نه دی کړی. دا یادونه ور ده چې تر دې دمه لا په منځني کرم ایجنسۍ کې دغو مزدورانو د تښتونې او د ښوونځي د سوځونې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لسنیمې بجې شوې. یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیې صافی نه اورو.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره د خو اړیکو په ساتلو او په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکارۍ ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ګنړ په شیګل ولسوالۍ کې درې وسلوال طالبان وژلي. د دې ولایت امنیه قومندان وویل چې په دې پیښه کې عام وګړو ته مرګ ژوبل نه ده وختي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د زابل په ولایتي شورا باندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې. د عراق په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 30 تنه په دوو بمی چاودنو کې وژل شول او 30 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور نور 15 کسان نیولې دي. او د بشري حقوقو د سړنې ډلو پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبريال د وژل کېدو په اړه سړنې وکړي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس مخکې دینه چې تاندې څنګه یو نیمه نړۍ پروګرامونه وړاندې شي، د دې خبرونې وروستي خبري مطلب راخلو. په یمن کې له واکه د لریشي ولسمشر ملاتړ کوونکو د دې هیواد په جنوبي سیمو کې پرمختګ کړي او یو بل ولایتي له حوسی ملیشو نیولې. په یمن کې پرون د جګړو ریپورتونه ورکړل شول. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې تاندې څنګه یو نیمه نړۍ پروګرامونه خبريږي.
د یمن د تشدیدلې ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه ملاتړ کوي ویلي چې حوسی ملیشیا له ابین ولایته استلی دي. د ولسمشر هادي یو پلوی پرون وویل چې دا ولایت له شیا حوسی ملیشو چې ایران یې پلوی کوي پاک شوی دی. د دوی یو بیان پرون خبری رسنیو ته ویلي چې د ابین ولایت مرکز زنجباری د یکشنبه په ورځ نیولې دی. د یمن په جنوبي شهر عدن کې یو طبي چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په ابین کې په تیرو 13 ساعتونو کې د تشدیدلې ولسمشر له پلویانو شپارستنه وژل شوې دي. دا کسان تر ډیره هدف هغو ماینونو الوتی چې حوسی ملیشو له ابین د وټولو پر مهال پر لارو او سرکونو ځای پر ځای کړی وو. سیمایزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په ابین کې په جګړه کې زخمیان شوی دي. د دواړو د ابین په عملیاتو کې د مخکنی حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله. د یمن د تشدیدلې ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه ملاتړ کوي، تیره میاشت د عدن شهر کنټرول خپل کړ. دوی تیره اونۍ د هوته شهر هم ونیو. د یمن په دریم ستر شهر تایز او د دې هیواد په اب ولایت کې هم تنشو ته رپورټونه خپاره شوي دي، خو حوسی ملیشو د یمن پر پلازمینه صنعا چې تیر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې چې د حوسی ملیشو مرکز ګڼل کېږي په خپل کنټرول کې ساتلی دي. ملګری ملتونه وایي چې د مارچ د میاشتې رئیس په یمن کې پر روانو جګړو کې لشت لږه 3000 تنه وژل شوی دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکی خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1.5 میلیون نفوس په سلو کې 80 برخه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرسری نړیوالو کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لشت لږه 1.3 میلیون یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو ز نورګل شفق یم له آزادې رادیو تاندې څنګه درته وړاندې کوم. نننه خبرونه کې په دې غږی ګوچی اوسنی ځینې ځوانان ولی مطالعې ارزښت نه ورکوي او د کتابونو پر مطالعه کولو ټولنیزو رسنیو څومره اغیز کړي.
هغه وخت چې کتاب ته ځنګړی شي باید په فرعي مسؤلیتونو کې لګي.
نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېږي به ځکه زیات شي.
مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب ور وښنم بیخیا کتاب یو پهنه زه ډیر په مشکلې اله شم.
خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي. د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی.
ملګرتیا مې وکړه. همزولو خیدا خبر به مډیر اوریدلی وی چې وای کتاب تر ټولو ښه ملګری دی. خو کذیر شونو د نن سبا ځینی هغه ځوانان چې انټرنیټ په واکه دی لځینو انټرنیټي بوختیا او سره د یارې تارونه لري چې دا کتابونو انډیوالی او هغه د چا خبره یار لکوڅه تیر کرنګ هیر کا تر کنده و اړولې ده او هیر کړې ده. په سر کې د څو ځوانانو خبر یا ورو چې اوس مطالعه کوي کولای شي او کني کوي نو څه کوي.
زما پان نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېږي به ځکه زیات شي. زه به خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نما چې انټرنیټ ته لاسرسي کړی دا لږ ورسته مې ډیر کم تواره دلم چې زه مطالعه وکم کتابونه ولولم مجلې ولولم او یا عامه ورسپانې ولولم.
ایمانم سلیمان دی. زه خپل مطالعه مېم. مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب ور وښنم بیخیا کتاب یو پهنه زه ډیر په مشکلې اله شم. مطالعه سمینه
بد بختانه به درته وایم چې دا کلتور په افغانستان په ډیرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هیڅ معنا نه لري.
یو ځوان اصرار کریمزی بیا د مطالعې د کمیدو علت په دې کې وینو دوستانو چې اوسني ځوانان غواړي هم معلومات ترلاسه کړي هم یې وګوري او هم یې تجربه کړي. نو په انټرنیټ کې ډېرې اوږدې موضوعګانې په یو لنډ ویډیوي کلیپ او یا ځینو سلایډونو کې رانغړل کیږي ځکه ځینې ځوانان کتابونه نه لولي.
په داسې ټولنه کې د سیاحت کې لکه افغانستان کې چې موږ د چاپ او د امکانات کم لرو زه بیلګه تاسو ته درکړم. مثلا د جیالوجي بخش یو کتاب که موږ لولو په افغانستان کې موږ هیڅ کتاب نه لرو. اول په خپلو ژبو کې که لرو یو څو چپټرونه دي چې هغه دیش څلوېښت کاله پخوانی دي. خو که موږ انټرنیټ ته کینو موږ د اوسنۍ دقیق وروستي پرمختګونو باندې سنبال نوي معلومات ترلاسه کولای شو او هغه لوستلی شو. هلته معلومات په لنډه باندې انتقالېدلی شي. یعنې ملټي میډیا یو انځور یو ګراف کولای شي یو خوځنده ګراف یو انیمیشن کولای شي د لسو پاڼو د شلو پاڼو معلومات په یو وړوکي کلپ کې ورسوي لوستونکي ته او په ډېر اسانه باندې کولای شي معلومات انتقال کړي. انټرنیټ کمپیوټر دی د لوستنې کوم دود چې هغه یو څه متضرر کړی.
همزولو میر اکبر د کابل په جوی شیر کې کتاب فروشي لري. د دل نږدې ډیر شو کلونو راهیسې همدغه کاروبار دی. میر اکبر وایي چې په خوای کاروبار ډیر ښه و خو اوس یې خوانده نشته.
ډیر ښکاله به کیږي زه کتابونه خرڅوم. لکه ډیر ښکاله مخکې ښه خرڅېده ډیر خرڅېده خلکو شوق هم ډیر زیات او دا اوس دا انټرنیټ او دا سیزونه دا وسایل راوتی دي نو فرق راغلی ډیر زیات. خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي. د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی. ځوانان چې دي نو بیخي کتاب نه ګوري نه مطالعه کوي او نه کتاب ګوري. نو یو خو کتابونه هم ګران دي بله وجه دا ده چې د ځوانانو علاقه هم کمه شوې ده ورسره.
مننه چې تاندې څنګه ته غوږ یې. ډاکټر محب الله اصغم د خپل مسلک ترڅنګ لیکوالي هم کوي. دوستانو په کور کې ګڼ کتابونه لري. دی وایي چې په ماشومتوب کې به موږ مطالعه کوله خو اوس مې کشران ورونو ځان ته نورې بوختیاوي پیدا کړې.
تر هغه ځایه چې زه په خپله کورنۍ کې ګورم خپل ورونو کې ګورم رښتیا دا خبره کمه شوې ده. مثلا د ما مشر ورونه چې پخوا چې موږ وړو په کور کې مو د کتابونو الماری وي دی بار وخت کتابونه لوستل. اوس هم هماغه سي الماری شته مګر دا نور ورونه می دی اکثرا تلویزیون ته کینی او سریالونه ګوري خو مطالعه چندان نه کوي. په انټرنیټ کې چې ګور لبد مرغ اکثرا ځوانان د دې پرځای چې مطالعه وکړي په داسې شانو بوخت دي چې وخت ځای کې ګور سره.
همزولو ځوان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل هم وایي هغه وخت چې یو ځوان باید کتاب مطالعې ته ورکړي په فرعي مصروفیتونو یې ضایع کوي. درمل همدار زیاتوي چې د وخت په تیریدو سره ټولنیز ارزښتونه هم تغییر کوي. دې زیاتوي
مطالعه یو شرط ده چې ته باید کتاب ته وخت ولرې او یو وخت ورته ځانګړی کړي. هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګېږي، څه په فیسبوک کې، څه په سیریالونو په لیدلو کې، څه په منډو ترلو کې. همدا چې ټولنیز ارزښتونو یو څه تفاوت کړی، د ځوانانو په موسسو کې شول، په بانکونو کې ولګېدل، په نورو ډالري ماشینونو په شرکتونو کې په یو خو دېخوا او د رشوت په ډول د فساد په ډول نړۍ پیسې پیدا کړي چې ارزښتونه یې د ټولنې وړول. لوی خلک هغه دي، ډېر تکړه خلک هغه دي چې په یو ښه موټر کې ګرځي، په دوبی کې ځمکه رانیول، هغه سړی رسېدلی سړی دی. د معنوي ارزښتونو باندې د خلکو عقیده متزلزله شوې ده. په ټولنه کې یو متوازن حالت د ارزښتونو د پایمال سبب کېږي. مثلا په معنوي ټولنه کې خلک لوی خلک هدف ټاکي، که نه مثلا خلک وایي چې زه کاشکې د مولانا غوندې یو سړی شم، د پلاني غوندې یو ډاکټر شم، خلک وایي چې کاشکې زه د پلاني غوندې یو انجینر شم. خو کله چې ټولنه معنوي لحاظ وځپل شي، بیا دغه ارزښتونه د منځه ځي. نه څوک مولانا پېژني، نه حافظ پېژني، نه یو فیلسوف پېژني، بیا خلک وایي چې زه کاشکې د قانون غوندې پیسې.
ډاکټر زغم وایي دوستانو چې که یو خوا د معنویت قدر کم شوی، نو بل خوا د ځوانانو ترمنځ د سیاسي شعور کمښت هم د دوی پر مطالعې ناوړه اغېز کړی. پخوا به یې که د سیاست په اړه ډېره مطالعه کوله، نو اوس یې یو ډول خوا ترې سړه شوی، خو وایي چې آخر به هم معنویت او علمیت خپل ځای ساتي.
پخوا چې و مثلا یو ځوان چې به له مکتبه فارغېده یا له پوهنتونه به فارغېده، خپل خپلوان به یې مبارکۍ ته به یې راتلل، او نن سبا دغه شی یو څه تت شوی دی. په تېره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې دغه کورنۍ جګړې ونښتې، خلک یې د علم او له معنویته یو رقم زړه تورې کړل، خلک ناهیلي شوي دي. مثلا د ما د نسل خلک چې دي، دوی لیدل چې پلارونه یې مبارزې کولې، د وطن د ترقۍ په فکر کې وو، مګر وی لیدل چې همدغه کسان چې د وطن پالنې روحیه ور سره وه، په دې دورو کې څومره خوار شول، څومره وځپل شول. برعکس هغه کسان چې نه د وطن په غم کې دي، نه د ملت په غم کې دي، فقط خپل جیبونه ډکوي، هغوی ته ټولنه هم د قدر په سترګه ګوري او ژوند یې هم ښه دی او روزګار یې ښه دی. خو البته زه فکر کوم چې د دغو عیشونو دوره هم تېرېدونکې ده، او زه په دې باور یم چې بالاخره معنویات، علم او پوهه خپل ځای پیدا کوي.
چی حیا نا بیچنی دنیا سبو
همزول ځوان لیکوال او ژباړن میر احمد دیات په دې نظر دی چې مطالعه د سړی فکر پخوي او پراخوي. دی وایي چې حتی د مطالعې لپاره پکار ده چې سړی نورې ژبې زده کړي.
خپل په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري، تر هغې پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې دي، خپلې خبرې د انسان تر څومره وي او څومره به ښه شي. زه اکثر دا ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول پکار دی چې نورې ژبې د مطالعې دپاره سړی زده کړي، نه یوازې دا نه چې سړی د په هغې څه کاروبارو کې پیسې، د مطالعې دپاره. ځکه یوازې پښتو کې به موږ دومره ونه لرو چې هغې باندې زمونږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده، دومره مطالعه ډېره کولی شو. څومره چې مطالعه ډېره کوو، همدومره به زمونږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زمونږ خبرې پخېږي.
دوستانو، له ډاکټر درمله چې هر وخت یې د مطالعې لپاره کتابونه په تخر کې نیولي وي، ترې ومې پوښتل د دې لپاره چې ښه او اغېزمنه مطالعه وکړو باید څه وکړو. نو د ویل
دغه درې میکانیزمونه ډېر هغه دي مهم دي په مطالعه کې. اول باید ته کتاب باندې توجه یا کنسنټریشن وکړي، او بل دا چې زیات وخت که څوک د ورځې یو ساعت کوي، دوه ساعته دي کې، درې ساعته کوي، څلور ساعته دي کې، او د کتاب سره دی وخت زیات کړي. البته هغه وخت چې د ذهن د کتاب سره تړلی وي. دویمه خبره ده چې زما تجربه ده چې علم د متونو یادول نه دي، علم په متونو کې د پرتو مفاهیمو یادول دي. ته ضرور نه ده چې یو کتاب ټکي په ټکي زده کړي، مهمه ده چې ته دغه کتاب مفهوم زده کړي. بله درېیمه خبره ده، کله چې ته دغه نوی شی د یو بل شي سره وتړي، ستا په حافظه کې یو شی بل چې سره وتړي، بیا ته نه هېرېږي. زه تاسو ته مثال وایم، هغه کتاب چې زه تاسو ته استناد ور باندې کوم، په هغې کې لیکلي وو چې په روسي ژبې کې لوک ال ډبل او کې پیاز ته وایي. یو شاګرد دغه او دوه پیاز رسم کړي وو، که نه ال لیکلی وو، بیا دوه پیاز رسم کړي وو، بیا کې لیکلی وو. دغه شکل چې ته وګورې، بیا هېڅکله ستا یعنې دغسې تخنیکونه په مطالعه کې شته چې ستا حافظه ډېره فعاله شي. که موږ غواړو چې خپله ټولنیزه سطحه په معنوي لحاظ مخته بوځو او په ټولو برخو کې پرمختګ وکړو، د ټولو برخو د پرمختګ لپاره مطالعه ضرور ده.
وخت نه تیر دے خو تیر شوے نہ دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبری وکا ہر پختنے تے جواب ورکا
همزولو د دې ونې تاندې څنګه هم دومره تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څنګه. پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نورې خپرونې هم اوریدلې او لوستلی شئ www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.o. تختای پام
اخرى قلم را واخلا وذي نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا مدا کې وړ برجنا م جوړوا ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا و چھڈو ډي اخرى قلم را واخلا وذي نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا و چھڈو ډي اخرى قلم را واخلا وذي نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ به وي زه مسوده نیازی د دې ونې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. کې لومړی دی وی کونډې خځې خبري اورو چې په خپل زیار او همت خپل ژوند تیروي او ماشومان روزي. بیا په نیمروز ولایت کې لوی فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دوست سره د زړه خواله کوي چې په دې ولایت کې میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي. خو په سر کې له نورګل شفق نه د خځو په اړه د غوڼې مهم خبرونه اورو.
د خوست په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه بيخي کمه ده. د رسمي ارقامو لمخې دا مهال د خوست په ټولو حکومتي ادارو کې 240 میرمنې په ملکی او شپږ په نظامی برخو کې کار کوي. په دوی کې ښوونکي او ډاکټران هم شامل دي. د ښځو د حقونو مبارزین وایي چې په خوست کې د لوستو ښځو شمیر کال تر بل زیاتیږي خو کاري فرصتونو ته اندېښمنې دي، ځکه د دوی په خبره په حکومتي ادارو کې ونډه مخ پر کمېدو ده. د شمال زون د حوزوی روختون مشر ډاکټر نور محمد فیض لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ریزګل په نامه یوې سمنګانې مور په یاوار 15 ګونی ماشومان وزېګول چې ټولې هلکان دي. کاغلی فیض ازادی رادیو ته ویل چې دا ماشومان څلور ورځې د مخه د سمنګان ولایت د ایبک خار په روختون کې دړې تراغلي. د ډاکټر فیض د معلوماتو پر بنسټ د ریزګل صحی وضعیت ښه دی، خو ماشومان یې تر دې د مخپل نورمال وزن نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روغدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواک په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روغدي کسانو لخوا ځورول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، ځینې خلک داسې ګومان کوي چې کونډې د کورنۍ د وګو بار دي. له دې امله یو شمیر کورنۍ هڅه کوي چې کونډې د هغوی له خوښې پرته د میړه د کورنۍ یو بل غړي ته واده کړي چې له دې یو ماشومانو یې ساتنه او پالنه وکړي. خو شته داسې کونډې چې د میړه لمړینې وروسته کونډون کوي، په خپل مټ ځان او اولادونه ساتي. د هلمند اوسیدونکي مینا یو له هغو کونډو څخه ده چې میړه یې کلونه پخوا مړ شوی دی. خدا په خپل کار او زیار خپل اولادونه روزي. دا د خپل کونټون کیسه داسې کوي.
ما خپل کابل روشان درمن سلسن درمن خلاص کړی. پس لاغه څخه په موږ ولاړو هلمند ته. خو د سې وزپنو اجرا کړی په هلمند کې مسره درلوده. نه پرشن چې وزپای اجرا کوم پله چې بیا د شهید سم. نو پس لاغه بیا ز ډیر اطراف ته خپل خسرګنی بوتلم. دا غزای څخه بیرته چې نکمه د اولادونو لږ څه غټسم بیا مې مور خوندې راغله پلی بوتل پاکستان. انا له پاکستان ته مکتب ته ما وځپونه له دامه شباب په لیسه کې زم علامه دول سکاله مالته تیر کړل. پس لاغه څخه بیا چرالو په یلمن کې چې مخبل کور جوړ کړ. ادو کال په یلمن کې تیر کړل. پس لاغه څخه شرایط خراب سونه مجبور سول چې خپل کلی پریډ خپل کور پریډ راغله د اولادو ته تعلیم لپاره بیرته بایوالو په لسم کې شامل کړ. دوی دوی په نم سم کې دي زمي په دول سم سم کې دي.
تا
تاسو په راتلونکو کې خپل اولادونو لپاره څه پلان لرئ چې دوی باید نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي، او په دې څنګه توانیدلی چې د اولادونو او کور لګښتونه دې پوره کړي؟
خپل کورنۍ ما په خنو پاکستان کې چې په وطن کې چوم، ما د ماشین خیاطي کول، ماشین خیاطي مې کول، مثال قلم مې کوي، چاته مې شی قلم وي، او دا خیاطي دا په دغه کم سره مې هغه چې کار نه و هغه کار ما کوي د کور، ماشین خیاطي مې کول، مثال رخچینی مې رغول، یا دا پاکستانی نه دی چمن والا رخچینی، دا رخچینی مې رغول، په دغه کم سره ما خپل گزاره کول، خپل اولاد وته و چې دلته راغلی وسم زه کومه وظیفه نه لرم، او دوی میاشتې کېږي چې موږ د خیاطي دغسې شدي نو یو څه څه لاسته راځي، گزاره په کېږي.
تاسو د خپل ژوند له تجربې نه نورو کونډو میرمنو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي چې ژوند یې ښه وي، اولادونه یې هم ستاسو په شان ورسیږي، او د هغوی لپاره د ژوند ښه شرایط برابر کړي؟
زه په ټولو کونډیانو ټولو معیبو ټولو ښځو ته دا وایم چې هیڅ وخت و چاته باید تاسو لاس چې په وسه مو کېږي لاس ونه نیسي، خواري وکاري، زحمت وکاري، په خپل زحمت او په خواري سره خپل د لاس عاید راوي، او خپل په ځان خپل په اولاد یې مصرف کړي. زه خپله خو نه غواړم چې چاته لاسونه سم چې ما سره د کومک وکړي، تر څو چې ما سره سیږي که شپه وي که ورځ زحمت کاږم، خواري کاږم، هر کار چې اکا چې ما زه کړی دغه کار ما کړی دی، او د هغه څخه ما خپل د لاس عاید لاسته راوړی دی. ما چاته لاس نه دی وښکړی چې ماته دا شی راکړه، کنه زه خپل مثال لیوار لرم ماته، مګر ما نه دی وتلی چې ماته دا شی راکړه. زه داسې خپل اولاد مې دي، ما اولاد ما سره دي، زه غواړم خپل اولاد خپل په مهنت سره خپل په زحمت سره لویان کړم، او غواړم چې اولاد مې هم داسې لکه ما خو نه دا زحمت کښ او خواري کښ اوسي، چې خپل زحمت خپل په خواري سره دی خپل ګټه لاس راوي، خپل ځان وساتي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه برخه کې د نیمروز ولایت له یوې فعال میرمنې شاګل ګلزاده حقدو سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې میرمنو ته په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. میرمن شاګل ګلزاده یو فعال ښځه ده چې ډیر عمرې د نیمروز ولایت له میرمنو سره روغتیایی او حقوقي مرستې کړې دي، صحیح مبالغه پاتې شوې، او د ښځو د پراختیایي شوراګانو مشري هم کړې ده. له دې ورهاخوا میرمن ګلزاده شاعره او لیکواله ده چې د ورکې مرغلرې په نوم د شعرونو یو کتاب چاپ شوی دی. یو کتاب یې اوس چاپ ته تیار دی، او دریم کتاب یې د ښځو قضیې دي. لس کاله کېږي چې د افغان میرمنو کلتوري او ادبي ټولنه جوړه کړې ده. لدی باورو چې دا ټولنه کوم کارونه کوي؟
زموږ د ټولنې یو اړخ کړنی ټولې ادبی دي، مشاعرې دي، ادبی غونډې دي، مجله ده، چاپ دی، نشرې دي، او نیم نور چې د کړنی دي چې موږ واړو د شوز ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راسي، په هغه کې نو دا ټول تر اثر لاندې نیسي. د سواد ذکر د لپاره موږ علي ځلی کوو، د عامه پوهاوی علي ځلی کوو، په صحیح برخو کې کوو، بیکاره شوزو ته علي ځلی کوو، تر څو د کار زمینه سعید سی او بی سرپرست شوزو ته مرستی لاسته راوړو. دا ټول فعالیتونه موږ د شوزو په وړاندې کوو.
میرمن ګلزاده وایي د دې ټولنې له لارې دوی له بېوزلو میرمنو سره ډېرې مرستې کړي چې اوس هغوی کاروبار لري. دا چې دا مرستې په کوم برخو کې وي دا وایي.
یوه لو لاسته راوړنه چې زه لرم د دې ټولنې دخوا، شپېته هغه ښځې چې یا یې مړونه شهیدان وه، یا معتاد وه، یا بندیان وه، یا ډېرې نیستمنې وې، هغه لست مو ونیوایم. د دې ټولنې دخوا څه مو درې کورسونه جوړ کړل، سلسل ښځې مو پکې ځای پر ځای کړې، استادانو لست مو ونیوه، هېڅ ارګان موږ ته مرسته را نه کړه. بیا مو تجارانو څه مرسته وغوښتل، په قرض اسانه مو پیسې واخیستلې، دې ښځو ته مې کورسونه جوړ کړه. شپږ میاشتې دا کورسونه مخته ولاړه، 150 ماشومان د دوی کاغذونه ټولول، هغه مې راغونډ کړه، مکتبو کې مې شامل کړه، او د پوهنې د ریاست نه مې خواهش وکړ تر څو کرتاسیه ورته راکړي. او دا ښځې اوس هم هغه کارونه مخته بیایي چې خیاطي وه، اوبدل وه، د ستنې کار و، بچي مکتبو ته ولاړه، او دوی حلاله نفقه راسته راوړي. یوه غټه لاسته راوړنه د دې ټولنې دغه ده.
میرمن ګلزاده په خپل ولایت کې د جرګو او مرکو میرمن ده. د ښځو او کورنیو په لسکونه قضیې حل او فصل کړي دي. په خپل د خلکو کورونو ته ورځي، له هغوی سره د مشکل په اړه خبرې کوي، او د کورنۍ غړو ته قناعت ورکوي. دا چې څنګه دا ستونزه او غوټه هواره کړي، دا په خپله کیسه کوي.
چې میرمن خپل لور خرڅواله مره وګرځواله، چې دوی څنګه درلوده، چې وای خوري آی وای پوسی آی وڅکي، د ځوان زوی داسې ورته درېدلی و چې زه ځم ځان ته واسکټ اخلم د پاکستان. څخه زه به ځان پټاو کوم. ښځه مې د پلار پر کور بنده پاته ده او زه هیڅ نه لرم. پلار مې معتاد دی او تام د پلار سره معتاد دی. دی ورته ویلي وه چې خیر د انجلۍ به خرڅه کړو، یو چاته به یې ورکړو، ستا ښځه به را خلاصه کړو. بیا ما ته دا قضیه راورسېده، ډېره خواشینې شوم. پټه غوندې ووتلمه زه. هلته مې د دوی په کور کې د دوی په ناستې کې ګډون وکړ. ټول حالات مې څرګند کړل. هلک ته مې نصیحت وکړ چې ته به ځان انفجار ورکړې ځان ته، خو ته به هم له منځه ځې، نور به هم له منځه. نو دا خو د ژوند مبارزه نه شوه. د څو ځلې ناستې له امله چې لومړی ځل کې دا ځوان پر ما باندې هم لا ډېر تېره تېره تی، وروسته مې دې ټکي ته ورسېدم چې نجلۍ مې د خرڅلاو راوګرځول. مکتب ته مې خپله وړې شامله کړې مې ده، او د دې جامې اوبه بایکو بوټونه او دا ټول مې ورکړي. هلک مې وړی د یو دوکاندار ته، د ده سره په بغل کې کار وکړ. د دوی ژوند نورمال همدا اوس دا دوه کاله کېږي چې ما وینې دا سرتور سر دعاوې کوي. د دوی د ژوند برته ښېګڼې ورته رالي.
میرمن شاګل نه اولادونه لري چې 15 هلکان او 4 نجونې یو ټول لوستي دي. د خپل خاوند یادونه هم کوي چې له دې سره ډېر مرسته کوي. دا وایي ځینې وختونه له ستونزو سره هم مخ شوي ده، خو دې تل خلکو ته د اسلام پر وړاندې قناعت ورکړی او هغوی قانع کړی دي.
شاید وړی وړی ستونزې مې مخ ته راغلي چې تاسې ښځې خرابې کړې او تاسې ښځې. بیا ما د اسلام د حقوقو ورته ویلي، د احکامو مې ورته ویلي چې زه د بې حجابۍ سره جوړه نه یم، زه د بهرنیانو د حقوقو سره جوړه نه یم، زه خپل د اسلام د حقوقو دفاع کوم. وخت چې د حق په اړه و دوی ته څه ووایي، دا زموږ ستاسې د اطرافو خلک چې لږ یې وڅېړي، سترګې وغوږونه خلاص کړي، دوی قناعت درسره کوي. خو زه ګیله منه د دې یم چې حقوق یوازې پر نرو باندې ګرځي، پر ښځو نه ګرځي. او که وینا کیږي، تبلیغات کیږي، یو خوا درنه یو خوا سپکی، دواړې خواوې نه پوهه د خپل پوکو کنه دی خبر.
دا چې میرمن ګلزاده کلونه کلونه میرمنو ته کار کړی او د هغوی ستونزې حل کړي، څو وارې ستایل شوی هم ده.
یو ډیر چې ما ولسمشر حامد کرزی ته ویلی، خپل د کورنۍ په اړه باندې برملا د ټول نیمروز د خلکو په مخه د ده سره چې کم کسان راغلي و په جړاس وګرده. نو د هغه شعر په خاطر باندې پر ما د سیستان د مور لقب ایښی سو. مد موسسې د خواڅ ما قهرمانی واخیستل چې 20 نفره د افغانستان د هیواد په کچه قهرمانان سو، سفیران سول سو، کتابونه مو چاپ سو په درو ژبو، انګلیسي، پښتو، دری. په هغو کې زموږ د کړنو یو یو قضیه او انځورونه سته. بیا سش کال د انستیتوت د سولې او د امنیت انستیتوت دخوا بیا زموږ کړنې راټولې سوي وي. د هیواد په کچه 12 شیزي سفیران سو، یا مې کتاب چاپ سوی دی پښتو، دری، انګلیسي. زموږ یو یو قضیه پکې کې درس ده، زموږ د انځورو سره، زموږ د کړنو سره. نو داسې قدم قدم مخ ته روان يم. د دوستانو لطف ده، د دوستانو مهرباني ده.
درنو اوریدونکو، همدارنګه میرمن ګلزاده د طالبانو په وخت کې د فرا په ولایت کې یو شخصي کلینیک درلود چې میرمنو ته یې صحي خدمات وړاندې کول. دا چې میرمن ګلزاده یو قابلیت ده، نو په خپل ولایت کې د میرمنو ډېرې ستونزې حل کړي او په ځینو مواردو کې داسې ستونزو هم یادونه کوي چې د واده په شپه په ځینو میرمنو د خلکو د ناګاهۍ له امله د بدنامۍ داغ لګول کېږي، چې ان کله کله خبره مرګ ژوبلې او دښمنۍ ته هم رسیږي. میرمن ګلزاده دا وایي دی دا ډول اته قضیې حل کړي، د ډیرو نجونو ژوند ژغورلی دی. په دې موضوع به په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل سره خبرې وکړو. د دې ونۍ د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خات او آباد اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
میرا